دا مشال لړې دا او دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دي. په دې خبرونه کې زه ګل ایاز او ملي حمیرزاده درته هر کلی وایم. په روانه غړې کې د قبایلي ضلعو خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان په اړه د رپورټونو، شننو او تبصرو ترڅنګ دوه اونیزي خبرونې، سروې او جمهوریت هم درخورو. خو لومړی وار ورکو ملي حمیرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ټټول اول پامکړه د خبرونو سره ټکو ته. د افغانستان د هلمند په لخترګاه سیمه کې د وفر لپسې چاودنې شوې دي. ورپوري چارواکي پکې ټپیان دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د پېښور د چټک بس پروژې پرانیسته ځندولې او شامي سواک وايي د اسلامي دولت وسلوالو نه اخیری سیمه آزاده کړې ده. تفصیل: د افغانستان د هلمند ولایت په لخرګاه کې ننسار په دوه پر لپسې چاودنو کې لوړپوړي کسان ټپیان شوي دي. د هلمند د والی له دفتر څخه په خبره شوي مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوي چې په پیښه کې درې کسان وژل شوي دي او دیرش نور ټپیان دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې په وژل شوو کې یو د اقتصاد رئیس محمد خان نصرت، یو ملکی وګړی او یو پولیس دی. په زخمیانو کې د ولایتي شورا مرستیال عبادالله علیزه، د سرحدي پولیسو لیوا قمندان ظاهر ګل مقبل او د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حمیدالله ویاړ شامل دي. پیښه د نوروز په مناسبت د بزګر پر جشن کې ولایت مقام ته نږدې د کرزی په نوم په یو ورزشي لوبغالي کې رامنځته شوې ده. تر اوسه یې ذمہواري چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا حکومت د پېښور د چټک بس یا بی آر ټي فعالول پرانستل ځنډولې. حکومت وړاندې اعلان کړیو چې د پروژې فعالولو پرانسته به د مارچ په 23مه کوي، خو د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي بیګا مشال ریډیو ته وویل د بارانونو له کبله ځینې ستونزې رامنځته شوې دي، نو ځکه دغه پرانسته ځنډولې ده.
منګا وزیر اعلی ته وی چې را د لګ صبرو کې چې دا آی ټی ایس نظام درست شي. باقي من خلکو ته ټوله میډیا مو روانه کړی دا هغه چې حیدرآباد له شروع کې څنګه ته مرو رسول ټول ټریک موجود دی، کوریډور کمپلیټ دی، سیول ورکس مکمل دی.
خو د پېښور اوسېدونکي وایي د پروژې په سمه توګه د نه پوره کېدو له کبله دوی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دغه پروژه په 2018 کال کې کار پیل شوی و چې لا هم دوام لري. نن د خیبر ضلع په کټه کشته سیمه کې اقامي لخکر د خیبر درې په لاره د ان ایچ ای ټول پلازا اونړوله. د خیبر انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې په اقامي لخکر کې زخه خیل، شینواری، کوکی خیل او د باړی خلک شامل وو. په قبایلی لخکر کې شاملو خلکو ویل حکومت ورسره وعده کړی و چې د قبایلی سیمو انضمام وروسته به تر 50 کالو پورې له دوی ټیکس ناخلي، خو د دې باوجود یې ټول پلازا پرانستې و او افغانستان ته مال وړونکو ګاډو نه ټیکسونه اخیستل کېدل. بلخوا د ټول پلازې ټیکداران وایي دا کار یې د حکومت په وینا کړو، خو د ان ایچ ای چارواکي وایي دوی یوازې افغانستان ته مال وړونکو غټو ګاډو نه ټیکس اخلي او په دې پیسو به سړکونه جوړوي. د پاکستان ورځې په مناسبت پریډ شوې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو وای په اسلام آباد کې نن سهار پوځي پریډ وشو چې ځانګړی میلمه د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد وو. په پوځي پریډ کې د پاکستان پوځ بری، بحري او فضائي ځواکونو برخه واخسته. دا پریډ هر کال د یوم پاکستان په مناسبت کیږي. د مارچ 23مه په مناسبت په پریډ کې د پاکستان ولسمشر عارف علوي، وزیر اعظم عمران خان او د درې واړو ځواکونو د مشرانو په شمول د بهر ملکونو سفیران، صوبایي او مرکزي حکومتونو چارواکي او ولسی وګړي هم موجود وو. په پریډ کې غیر ملکی پوځي سرتیری هم موجود و. دا پوځي پریډ د قرارداد پاکستان نه ویا کاله پوره کېدو په مناسبت جوړ شوی. د دومر قومي اتحادیې پرون د کوټه پرېس کلب مخې ته په سنځاوي کې روانونه د لویسو د شپږو اهلکارو د وژنې خلاف احتجاجي مظاهره کړې. د دومر قبیلې مشر سردار آصف دومر مشال ویډیو ته ویل
مش په ملک خصوصا مش په صوبې کې دا رنګه دهشتګردانی کاروایان شروع دي، نو هغه کاروایانو د خلاف مش دغه مزمت د پار راوتل او د خاندانو سره د ازار یک جهتی د پار.
د مظاهرې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې په پېښه کې ککړ کسان زرونی سي. د بلوچستان اعلی وزیر په پېښه کې د ککړو کسانو د نیولو امر کړی او د وژل شو لویز وهلکارو کورنو ته مالی مرستې هم اعلان کړي دي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د ایران سرکاري میډیا وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا ژغورل شوي څلور ایراني سرتیري تهران ته سپارل شوي دي. د ایران سرکاري ټي وي د مارچ په 22مه یوه ویډیو خپره کړه چې پکې دغه سرتیري د مالوړونکو اجازه نه ښکته کېدل او د هغوی هرکلی وشو. د ایران د پاسداران انقلاب ځواکونو یو مشر کمانډر بریګیډیر محمد پکپور د هغوی هرکلی وکړ. د پاکستان پوځي چارواکو مخکې ویلي چې امنیتي ځواکونه د افغان پولیس سره نږدې د بلوچستان له چاغي سیمې نه څلور ایراني سرتیري د وسلوالو له ولکې نه راخلاص کړي دي، خو په بیان کې دا نو ویل شوي چې دغه سرتیری کومې وسلوالې ډلې او لا چرتنه نیول شو تختول شوی. د امریکا ملاتړ لرونکي شامی ځواک وایي چې په شام کې د اسلامي دولت وسوالو له قبضې نه اخیری سیمه آزاده کړې ده. د شامی جمهوري ځواکونو ویان مصطفی بالی نن په ټویټر باندې لیکلي چې د شام شرقي کلیواله سیمه باغوسی آزاده کړې ده. نوموړي د مخالفو ډلو وړاندې خپله بریا او د هغوی د واک خاتمه اعلان کړه. شامی جمهوري ځواکونو د سونو راهیسې د عراق په پوله د باغوس د نیولو لپاره جګړه کوله. بالی وویل د اسلامي دولت وسلوالو هغه خلافت ته د پای ټکی کېښودل شو چې په خپل سر یې اعلان کړی و. نوموړي د تندرو ډلو خلاف تر غی جګړې ته د دوام ورکولو هوډ څرګند کړ چې د نوموړي په خبره ترسو په مکمله توګه نوی ختم شوی. د امریکا د پارلمان غړي هیله څرګندوي چې د 2018 کال امریکایي ولسمشریزو ټاکنو کې د روس د رول په اړه د ځانګړي کونسل رابرټ مولر رپورت تفصیل به زر خپور کړل شي. رابرټ مولر له 22 میاشتو راهیسې د امریکا صدارتي انتخاباتو کې د روس ته مبینه لاسوهنې په اړه پلټنې کولې. نوموړي د مارچ په 22 خپل رپورټ اټرنی جنرل ویلیام بار سره جمع کړو. تر دې مخ روس ته ویلیام بار ویلي دي چې کولی شي کانګرس ته خپل اصولي نتیجې د دې اونۍ په پای کې ورکړي. د رابرټ مولر د رپورټ مکمل او یا د جزوي تفصیل خپرولو اختیار اټرنی جنرل د انصاف وزارت کانګرس او وایټ هاوس سره دی. بلخوا د ډیموکرات ګوند غړو غوښتنه کړې چې د ځانګړي کونسل رابرټ مولر رپورټ په بشپړه توګه خپور شي. او امریکا د ایران د جوهري پروګرام سره تړلي یو دیش ساینسدانانو تخنیکارانو او کمپنو باندې بندیزونه لګولي دي. پرون د امریکا بارنو چارو وزارت په بیان کې ویل چې بندیزونه د ایران د جوهري څېړنې او پرمختیا د پروګرام سره تړلي 1400 او 1900 ادارو باندې لګولي دي. په بیان کې ویل شوي چې دا ډله د ایران د جوهري وسلو د پروګرام مشر محسن فاخرزاده جوړه کړې وه. د ولسمشر ټرمپ انتظامیه له وړاندې په ایران ځینې بندیزونه عملي کړي دي. ایران وایي جوهري پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی. ریډیو خبرونه اوس ترته د هوا حال احمد الله درکوي.
د موسمیت او محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پېښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 20، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 20، او په کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
درنو اردوونکو خبرونه مده مشال اړینه واوریدل چې ملي حمیرزاده وړاندې کول کچره صدرمان غړي تر پای پاتې شي. نو درنو رپورټون تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونه تفصیل به واوري. د افغانستان هلمند ولایت په لخکرګاه کې پر لپسې چاودنو کې چارواکو او ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت د پېښور چټک بس پروژې پرانسته ځنډولې ده، خو د پېښور اوسیدونکي سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
سڑکونه مات دي، ستړې اسلام آباد ته رسېږي، موږ د یونیورسټي روډ نه دې پانی را رسېدلي.
دا روډونه دا خاورې دا دوړې دا او څه هم نشته، رېزلټ هم نشته، یا میش په جوړي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي پلان عملي کولو لپاره له مرکزه پیسې اخلي.
پاټا چې کوم ډیسټریکټ دی، د هغې خلک به په اسمبلۍ کې ناست وي، د هغې په مخ کې به بجټ جوړیږي، هغې به چې دی د هغې په مشاورت سره به کار کېږي، ځکه دا خو لس کاله پلان دی.
پولیس خبرونه سروې کې بعد د سوات سندرغاړي عظما فیاض سره خبرې واوري.
مخ کې سوات کې ډېر زیات حالات ډیسٹرب ول، ډېر ګډ ول ولته نا، نو سوات کې ډېر زیات سکون دی، او مطلب هغه مخکني حالات نشته. نو زه به ریکوست نورو ته هم کوم چې دا تاسو
دویمه اونیزه خبرونه جمهوریت هم لرو، شننې او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سروسی. قدر مردون کو تاسی دا مشال رادیو خبرونه تا غوگیه دا ماسپخین دری بجه خبرونه دا سنگه تاسی پا خبرون که هم آورد لشه دا افغانستان هلمند ولایت پا لخکرگاه که پر لپسی چاودی نشی بیدی چه پکی ملکی و گروتا و چارواکو تا مر جوب لاوخت دا نا وقت لهلمند دا مشال رادیو خبریال الیاس دایی را سرا دا تلیفون پا کرخته. الیاس استردی مشه الیاس کرا سره د لخرګاه چې کوم د پیښه شوې ده، که په دې اړه تازه تفصیلات شریک کړئ.
ډېر زیاته مننه. دغه اوس زه تاسو سره خبرې کوم چې مخکې دولت د مقام مطبوعاتي دفتر یوه اعلامیه واستوله چې په هغه کې ذکر د ډېر بلې
آواز راځي. الیاس دایس تاسو آواز راځي. تاسو ویلي چې چارواکو لخوا یو خبر پانه خبر شوی چې پکې دیش کسان زخمیان دي.
هو دی اعلان کې د دیش کسان د ټکېدو خبر ورکول شوی چې په دیش کسان کې یو شمېر رئیسان هم شامل دي، او دا رنګه درې نفره وژل کېږي د اعلامیې له مخې چې وژل شوي دي. په هغو کې یو د اقتصاد رئیس مومن خان نصرت شامل دی، یو پکې د سرحدي پولیسو یو سرباز دی او یو هم منطقه دی. البته په ټپیانو کې د اطلاعاتو کنترول رئیس، د زراعت رئیس، د ځوانانو چارو آخر او ځینې نور مسؤلین شامل دي چې ویل کېږي وظیفه یې څه دی. په ټپیانو کې یو بل خبره چې محمد سرحدي لوا قمندان زهرګل مقبل هم شامل دی. چارواکو وایي چې د هغو وزارت سره یو د ملي امنیت یو مرستیال عورت د علمن د ملي امنیت د ریاست مرستیال آصف خان هم د ټکانو په برخه کې دی.
صحیح الیاس، که درته وایي چې د دې چاودنو ذمهواري تر اوسه پورې چا په غاړه اخیستې ده کنه؟
بله، طالبانو ویل چې رسول احمدي چې شي بلخ کې یو اعلان واستول او د بریډ ترایومن ویل چې دا کار دوی ملګرو کړی دی. هغه معلومات چې مفته د کرګي سټډیوم د غذای نه چې دا چاودنه څنګه در رسېدلي دي وایي چې مینونه امکان لري څو میاشتې وړاندې بیخي د خرما او د بوټو په هغه ګلدانونو کې ټول شوي چې پرون د نندارې دپاره د بزګر د جشن په خاطر باندې د سټډیوم ته راوستي وه. دا مې پروګرام لکه د ډېرې مودې مخکې چې جوړ شوی وو، ولې د ګلدانونو په انتقال کې سامه تلاتونه نده کوي او ویل کېږي چې مینونه د خرما او د ګلدانونو د انتقال تر مغال باندې لږ وتي.
صحیح، اوس دلته تاسو سره چې کوم معلومات دي د لخکرګه اوس صورت حال دی، د چاودنې وروستو خلق او د امنیتي صورت حال؟
بالکل، وضعیت عادي دی، ولې چاودنې په چیرې د ولایت د مقام شاوخوا شي دي او ځینې مهمې ډیپلوماتیکې ادارې ځینې بلاک دي او نتیجه ځواکونه ورته نږدې چوکري دي او نور ښار کې د خلکو ګرځېدل راګرځېدل عادي دي او د دې رسمي دکانونو لا پرانیستي دي. یو شی چې په ښار کې ډېر دکانونه ځکه پرانیستي نه دي او خلک د مارکیټونو وتلي دي چې بزګر د ورځې په پلمه باندې نور هم د لشکرګاډي رسیدونکي میلو منظرو چکرونو ته تللي ول او په کاروبار باندې بوخت نه ول. په مجموع کې وضعیت عادي دی او د چاودنې ډېر تاثیر نه کوي.
صحیح الیاس، تاسو هم خپل ځان ډېر خیال ساتئ، ډېره زیاته مننه د تفصیلاتو نه. موږ تاسو را بیا هم چې کوم د دې ستازه صورتحال یا مخته سپرمخته کې نو هغه تاسو شریکو. ډېر زیاته مننه الیاس. درنو اردوونکو، له هلمند ولایت نه، د افغانستان د هلمند ولایت نه د مشال اړوي خبريال الیاس دایو چې د هلمند د لخکرګه چاودنې په اړه سره تازه تفصیلات شریک کړل. دغه په خبره چارواکو ته ویلي دي چې په دې چاودنې کې درې کسان وژل شوي دي او دیش زخمیان دي. په زخمیانو کې لوړپوري چارواکي او ولسی وګړي هم شامل دي. د دې چاودنو ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې ده. درنو اردوونکو، په دې اړه څنګه نور تفصیلات راځي تاسو سره به شریکو.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
درنو د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی نن د د پاکستان د ورځې په مناسبت فوزی پریډ دستوري ته وینا کې ویلي دي چې پاکستان کې د تلپاتې امن لپاره په افغانستان کې امنیت ډیر زیات ارزښت لري او په دې لړ کې به پاکستان خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د دې فوزی پریډ او د ولسمشر د وینا په اړه نور تفصیل احمد الله په دې رپورت کې اورو.
نن په 23 مارچ د پاکستان ورځې په مناسبت سره په اسلام آباد کې ایوي دستوري ته د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی وویل دی کې څه شک نشته چې ترهګری د نړۍ امن لپاره لوی خطر ده او پاکستان د یو اوږد جنگ وروسته په ترهګری قابو اوموندلو، خو دې لړ کې بورلا نور ګامونه هم پورته کول وی. په افغانستان کې د امنیت په حق لا د نوموړي وینا وا، افغانستان کې امن د پاکستان لپاره ډیر ضروری دی. موږ د افغانستان د خود مختاری او د سیاسي والی حمایت کوو او دې لړکه به خپل کردار هم لوبوو. د افغانستان اولس په خپل ملک کې د اوږد جنگ خاتمه غواړي او موږ یې د دې خواهش ملګرتیا کوو، ځکه چې ترڅو دا جنگ جاری وي نو په دې سیمه کې به هم بدامنی وي. د هند سره تاوتریخوالی او خرابو اړیکو په حق لا صدر الوی وویل د پلوامه پیښې وروسته هند د دړکونه ډک بیانونه په ورکولو سره د جنگ ماحول جوړ کړو او د پاکستان د فضائي حدودو یې خلاف ورزي وکړه، خو د خې تګلارې په وجه هند ته یې فوري جواب ورکړو.
کے بجائے تعلیم اور صحت
منگلا د جنگ پزے تعلیم صحت او روزگار موقع پیدا کولو طرف ته خپل توجه راړول پکار دی. زمنګ اصل جنگ د غربت او بے روزګاری پر ضد دی. د جمهوریت ملک په هیڅ منګ په جنگ یقین نه لرو، بلکې هر مسله د خبرو اترو د لارې هوارول غواړو. خو دې لړکې د هند رویه خانه ده چې له وجې د سیمې امن د خطرې سره مخ دی، او د پلوامه پیښې وروستو پیدا شوي حالات یې یو تازه مثال دی. د روان 2019 کال د فروری په 14مه د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد په ځانمرګي برید کې 44 هندي سرتیری ووژل، چې بیا وروستو د فروری په 26مه هند د خیبر پختونخوا بالاکوټ سره نږدې په جابا سیمه حمله وکړه. د فروری په 26مه د پاکستان فوج ویان میجر جنرال آصف غفور ادعا وکړه چې د هند دوه جنگي الوتکې هغه وخت په نښه کړې چې د پاکستان فضايي حدودو ته ورونوتلې، چې پکې یوه د پاکستان تر واک لاندې کشمیر او بله د هند تر واک لاندې کشمیر کې راپریوتي. له دې وروسته د امریکا په ګډون ځینو نورو هیوادونو له پاکستان او هند د کړکیچ کمولو او له اسلام آباد د وسلوالو ډلو پر ضد د ګامونو اخیستو غوښتنه کړې وه.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال لړی ته تاسو وګیئ قدرمن اوریدونکو، د خبر پختونخوا حکومت د پیښور چټک بس پروژه پرانسته ځنډولې ده. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی بیګا مشال لري ته ویل چې د بارانونو له وجې ځینې ستونزې رامنځته شوې دي، ځکه یې دا پریکړه کړې ده. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې د چټک بس پروژه پرانسته د مارچ په 28مه یعنی نن وشي، خو د پیښور اوسیدونکو او خبر اعلان وایي د دې پروژې له وجې سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او حکومت په دې کې سنجیده نه ښکاري. تفصیل د یوې وړکې د میرستو. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وای د پیښور چټک بس پروژه پرانسته یې ځنډولې ده. ټاکل شوی و چې نن د خالی په ورځ د دې پروژې پرانسته وشي، خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی له دفتره هم په یو بیان کې ویل شوي چې دا پروژه نامکمله ده، او وزیر اعظم عمران خان ورته مشوره ورکړي چې د نامکمل پروژې پرانستې څخه ډډه وکړي. صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال اړیته ویل چې د چټک بس لپاره کوریډور جوړ دی، خو د بارانو له وجې په نظام کې ګډوډي رامنځته شوې دي، نو ځکه یې دا پریکړه کړې.
وزیر اعلی ته وی چر د لګ صبرو کې چې دا آی ټی ایس نظام دروست شي. باقی من خلکو خو ټوله میډیا مو روانه کړی دا هغه چې حیدرآباد نه مو شروع کړی څنګه ته مو راورسول ټول ټریک موجود دی، کوریډور کمپلیټ دی، سیول ورکس مکمل دی. نو زه تا په دې حیران یم خلکو چې را کار نه دی شوی یا کار نه کی، نو کار خو مکمل شو، ټوله میډیا ته مو وښوله.
تر دې مخکې صوبایي حکومت داوا کړی وا چې د پیښور چټک بس پروژې لپاره بسونه رسیدلې دي او دا پروژه بشپړېدو ته نږدې شوې ده. په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید وای حکومتي دعوی ناسمې دي.
چې نن سبا د پیښور د خلکو غټه پریشانی چې کم چې داغې سردي ده، نو هغه دا ده چې یاره را بیاټي پروجیکټ به کله مکملېږي. د 10 منټو لارې چې کوم دي هغه په آی باندې ګھنٹې لګي، او بلدار چې کوم خلک خپل روزګار لري، سکولونو ته ځي، دفترونو ته ځي، نو هغې لپاره غټ مسله چې کوم دی د ټینشن چې کمی هغه دا وي چې یاره دوی به سټه امرت څو کله به رسي.
بلخوا د پیښور اوسیدونکي د نامکمل پروژې له وجې سختو ستونزو سره مخامخ دي. د پیښور ښار د نمک منډۍ تاجر زمان ګل وای حکومت د دې پروژې په سمه توګه منصوبه بندي نه وکړي، چې له وجې عام ول سختو کړاوونو سره مخامخ دي.
سړکونه مات دي، خلکو ته مشکلات دي. منګ جی دغه نه چې راځو د سوتو د یونیورسيټي روډ نه، نو په 3 ګھنٹو کې ستړې اسلام آباد ته مور رسیږي. منګ د یونیورسيټي روډ نه دی خواني را رسیدلی. دین سه پلانینګ شته دی، نو سه طریقې کار شته، خو بس ډایرک په ډایرک لګیا دي. او جی بس سړک جوړو، چرته ماتي او چرته جوړو، چرته ماتي او چرته جوړو. زهنی ټینشن یا عوام لپاره جوړ کړی دی. خلک وو چې دا سب کوم عراق کې پراته یو کې پیښور کې پراته یو. منګ ډېر زیات مشکلات دي.
د پیښور ښار یو بل اوسیدونکي اسد خان وای د چټک بس پروژې د ښار ښکلا متاثره کړې ده.
دا روډونه، دا خاورې، دا دوړې، دا او څه هم نشته، رزلټ هم نشته. یا میش پس جوړیږي یا کال پس جوړیږي، بس یو ځای جوړ کی او بیا چې کومه دی بل ځای ورانی، هغې ته بیا چې کومه دی روډونه دغه کیږي. هر طرف بند دي، خو چې موږ راځو دي منډۍ له راځو دي پداشنغرای باندې راځم، دا چې کوم تکلیف دی خو ځاونه روته د دې سه ساني نشته دی.
د خیبر پختونخوا حکومت په 2013 کال کې په ایشیا کې د خارونو پرمختیا نه وخت ادارې تخواس کړی وو چې په پیښور کې د ټرافیک نظام ښه کول لپاره کړنلار جوړ کړي. د دې پروژې لپاره ایشیا بانک پیسې ورکړې دي او د دې ټول لګښت 8.5 اربو روپو زیات دی. په دې پروژې 2018 کال د اکتوبر په 9 نیټه کار پیل شوی و چې تر اوسه پورې روان دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال اړیدو تاسو غوږی خدمات درکو. د بلوچستان په خابه کې د نامعلومه وسلوالو کسانو لورې د شپږو لویزو اهلکارو د وژل کېدو پر ضد احتجاج دوام لري او تیر مازدیګر هم د کوټه پرس کلب مخې ته یوه احتجاجي مظاهره وشوه. مظاهرشانو له حکومته په دې پیښه کې ککړو کسانو د نیولو او د سزا ورکولو غوښتنې کولې چې تفصیل یې د ایوب ترین په دې رپورټ کې ورو.
په سنځاوي کې درې ورځې وړاندې د نظرګندو وسلوالو کسان له لوري د لویزو د شپږو عسکرو د وژنې په ضد د دومړ کامی احتیاط تر سوري لاندې تېر مازدیګر د پرس کلب و مخې ته یوه احتجاجي مظاهره وسوه. د مظاهرې برخوالو په لاسو کې کارډونه نیولې او د سنځاوي د پیښې غندنه کوله. په دې اړه د دومړ قبیلې یو مشر سردار آصف دومړ و مشال ریډیو ته وویل.
سنځاوي کې د شپږ لویز اهلکارانو چې په هغه کې دومړانم پېچانم پکښې وو داغو شهادت پر وجه باندې موږ راوتلی یو. لکه تاسو چې معلومه ده زموږ په ملک کې خصوصا موږ په صوبی کې دا رنګه دهشتګردان کاروایان شروع دي. نو هغه کاروایانو د خلاف موږ د هغه مزمت د پاره راوتلی یو. د خاندانو سره د ازار یک جهتی د پاره هلته پر خلکو باندې کم غم پروت دی. د هغو سره مې ازار یک جهتی کوو او د هغو خوند دی. یو سړی 15 خوند یوه مور او یو کور والا پات سو په کور کې بل سړی نه صفات. نو دا ډیر سخت ظلم دی.
په دې ترڅ کې دا نیشنل ګوند او علاقائی مشر باز محمد وای چې دا پېښه د حکومت ناکامي ده.
په سنجاوي کې چې کوم واقع ده لویز والا سره سوي ده په شپې په 2-3 بجې دا د دې صوبې د انتظامی او دا نو چې د انتظامی سره دغه حال دی. د عام پښتانه سره به تر دې بهتره دغه جوړېدای شي. دغه کار چا کړی دی دا دهشتګرد د شپې سره دی د دې ته پوره انفارمیشن دی چې دلته دا لویز دی د دې پوره معلومات دی دا د منصوبې ته دغه کار سویدی او دا خلک شید دا باید گرفتار شي.
تمزری بر خوالو د هر ډول ترګری غندنه وکړه. په دې اړه د سمګلی نصیب الله کا کړ زیاتوی
د هر ډول دهشتګردی موږ د دې په کلکه غندنه کوو. موږ وطن د اموسه نیولې بیا تر باسینه د باسینه نیولې بیا تر بولانه پوری پښتون وطن کې دا یو لړ روان دی. یعنی کزما د وطن د آرمی پبلک کالج الکوار را وختن کې ته ځوانان رشیدان کړل. زما د وطن وکیلان رشیدان کړل. زما د وطن کلاسیپلا او د لورلای او د چمن ځوانان رشیدان کړ.
زیر چان غشتنه وکړه چې په پیښه کې تورن کسان د سم د ناسه اونی ولسی. په دې ترس کې بغوښ وو نام تو قانون پوه عبدالکریم کاکړ اډوکیټ تا.
زموږ حکومت صدا خواسته جدید اصلي د دې ترګرو په خلاف باندې په کار راول سي او دلته د اپریشن وسی او د چکم کلدن تنظیمونه دي. په دې چې د کمبین لګولې دي دا د عملي کې
تل خبره ده. د ونی ورده چې درې ورځې وړاندې په سنځاوي کې د لال کټای پر یو امنیتي پوسته باندې د ناصرګندو کسانو په برید کې شپږ لویز والا وژل شوي وو. پر پیش باندې بلوچستان اعلی وزیر جام کمال نه یوازې خواشنه څرګنده کړې بلکې په پیش کې د تورونو کسانو د نیولو امر یې هم کړی وو. د اعلی وزیر له لوري په کوټه کې په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په پیش کې د وژل شوو لویزو و هرې کورنۍ ته به 40-40 لک کالداري ورکول کیږي. د دې ترڅنګ به تر هغه وخت پورې د دوی کورنۍ ته معاش ورکول کیږي تر څو چې د وژل شوو لویزو والا عمرونه وشپېتو کلو ته نه وي رسېدلي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لري تاسو غوږی خدمتونکو. د امن نوبل جایزه ګټونکي ملال یوسفزئی د مارچ په 2 د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه سره په ټوکیو کې ملاقات کړی دی. په ملاقات کې ملال یوسفزئی ویلي چې د پرمختللي هیوادونو د جنکو تعلیم لپاره پیسې ورکړي. نور تفصیل د یوې وړوکې دمې رسیدو د امن نوبل جایزه ګټونکو او د تعلیم مبارز ملال یوسفزئی د نړۍ د شلو پرمختللي هیوادونو ټولنې جی شل باندې غږ کړي چې د جنکو تعلیم لپاره نورې پیسې ورکړي. د نړۍ شلو پرمختللي هیوادونو یعنی جی 20 سرمشریزه د جاپان په اوساکا ښار کې د مارچ په 28مه کېږي. دا لومړی وار دی چې په جاپان کې د نړۍ د پرمختللي هیوادونو سرمشریزه ترسره کېږي. ملال یوسفزئی په ټوکیو کې د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه سره ولیدل. ملال یوسفزئی د جاپان وزیر اعظم ته وویل چې د جنکو تعلیم په راتلونکي کې ډېر زیات ارزښت لري او د دې له وجبه په ټولنو کې استحکام راشي. د ملاقات وروسته ملال یوسفزئی او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه ګډ خبري کانفرنس وکړ. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه ویل چې ملال یوسفزئی په ټوله نړۍ کې د جنکو تعلیم لپاره یو مثال دی. په دې موقع ملال یوسفزئی ویل
As the chair of this year's G20, I hope
the G20 hiwaduno sarmashrizi da korba hiwat bahais tamala ramachi wazir azam Shinzo Abe aw Japan ba da jinako talim ta da wadi warkawul la para da rarawano hatsum la tarwakrim za hila laram che tol mashran ba da jinako da talim la para da nawe pangi warkawulo jmani wakri
His support for womenomics
د امن نوبل جایزه ګټونکو ملال یوسفزئی چې په 2012 کال کې په سوات کې طالبانو په وسلوال برید کې ژوبله کړې وه دا وخت د برتانیا په آکسفورد پوهنتون کې زده کړې کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز لانڈی سپی 2011 پینزل ازر او سوش پیت دیار لزر پینز سو آتیا اول ازر آت سو آتیا کلو هرتز
مشال لیتا تاسی غوگی کدر مدرون کو دا خیبر پختونخوا دا اطلاعات و وزیر ویدی دی چه قبالی زلو که دا پر مختی پلان دا ملی کول لپار لس کارا با روپای با مرکز ورکبی چه دا کال پر سل دا کال پا سر سل عرب روپای جوریگی دا مالی پانگی با سنگ خرش کولی شی او پا دی ارا دا فیسلو که با دا قبالی و مشران سم را واک لدی دا پختون از منگ همکار فرحات چینواری دا خیبر پختونخوا دا اطلاعات و وزیر شوکت یوسفزئی مخیطا ای خودی دا نموڑی پا زواب که وای
دا اوس تاسو په روزې نه پس به الیکشن کیږي الیکشن نه پس شپاړس ممبران منتخب او بیا دغه نه پس دغه چې کوم د فیمیل او دغه کوټه کم راځي دا به راځي بیا هغه کې کابینت کې باغی نمائندګي ملويږي نو تاسو خپل لومبه زل د فاټا چې کوم ډیسټریکټ دی دغه خلک په اسمبلی کې ناسي دغه په مخ کې په بجټ جوړیږي او مغی بچ دي دغه په مشاوره سره به کار کیږي ځکه دا خو لس کاله پلان دی هغه پورې بس تاسو ممبران راغلي او ظاهره خو به دا کې اوس څومره سینیټر دي څومره ایم این ایس دي ټول آن بورډ دي او چې څونه پیسې ونه جوړ شي ټول دغه په مخ کې خوده شي دي هغه ته ویل شي دي چې به دي کې تاسو وګوره کوم مخ کې چې پیسې ونه وي هغه کې تاسو ته اعتراض جاګه ډراپ کو ای سره تقریبا دو درې میټینګز شو د وزیر اعلی صاحب او کنسلټنسی او دغه
خاصدار په حق لچتا سو کوم اکټ راوړ دغه نه خوشاله نه دي دوی
ګوره د لیویز او د خاصدار څومره غټای شو دي خلکو جوړ کړه او چونکه هغه کې د قانوني هیڅ قانوني اجدا او چې د فدرل ګورنمنت سره نو چې دلته منګه پولیس کې زم کوي یا سزم کوي نه اب الله کېږي چې د صوبایي فورس جوړ شي دی بجنه هغه د لپاره اکټ راوړ شو هغه اکټ ته ته هغه واپس خپل لیویز او خاصدار لیسپت پنه واپس رااله او دا د صوبي فورس جوړ شو اوس د نه فردر چې کله پولیس برتیاني شروع شي د کی چې کوم الیجیبل خلک د دې کرایټیریا پوره کیږي د کی زم شال اتوماتیکلی
د عدالتي معاملات عدالت التا کې و غزول شو سیشن کورټ اف سیول ججز ولته له نو دانش تا او دا د زلونه بهر جوړ شو د عدالتونه
ورځي د دې لپاره تاسو په انفراستراکچر ډیر لازمی دي نو کاغه مونږ غي ته زونه غي انفراستراکچر په میاش دوه کې نشي جوړې د چمنګا دی وجنه چې کوم نزدې ضلع دي مخکې نه انفراستراکچر موجود دي دا یې کیسونه الته شفت کیږي خو مونږ الریډي لیټر کړی دي های کورټ ته ریکوست مو کړی دي چې کم کم ضلعو کې زمین شته بلډینګز موجود دي الته چې دي زمونږ سونه عدالتي عمله ده د الته شفت شي مونږ الریډي ریکوست لګولې ده ان شاء الله پغیبه عمل شروع خلک ګوره خلک خوشاله ده خلکو ته ډومبې ځل چې کوم غریبانان دي کوم عام خلک دی هغه په دې خوشاله دی چې کم از کم زیاتې خو به نه کېږي چې چا سره زیاتې کېږي عدالت لارې ورته خلاصې دي دی نه مخکې خو ګوره یو مخصوص طبقه هغې ته ډېر غټ مراحت حاصل وو ډېر غټې فواید حاصل وو عام خلک چې دی هغه ډېر زیات سفر اوسم که تاسو ګورئ چې کوم د هغه وخت خلک چې په جیلونو کې اچولی کېدل کوم پوره پوره کومونه به هغې جیلونو ته واچول لکه دا خو په دې دور دنیا کې په دې دور کې دا په کوم ځای کې دا قانون وو نو ځکه زه یم چې ډېر عام خلک خوشحاله دي باقی چې کوم مراتب یافته تاسو کې دي چې هغه ته دغه تکلیف یا هغه مشکلات جوړول غواړي
دا خبر په خپتون خو د اطلاعات وزیر شوکت سوزوی چې مشال لري سره ځانګړې مرکه کوله در نور دونکو وخت شوه دی د ماس پخین درې نیمې بجې ملي امرزاده نه د خبرونو لنډي زور
د افغانستان د هلمند په لښکرګاه کې نن سهار په دوه پرله پسې چاودنو کې دوه ټوړي کسان ټپیان شوي دي. د ولایت مقام څخه په خبره شوي مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوي چې په پېښه کې درې کسان وژل شوي او دېرش ټپیان دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې په وژل شوو کې یو د اقتصاد رئیس محمد خان نصرت، یو ملکي وګړی او یو پولیس دی. په زخمیانو کې د ولایتي شورا مرستیال عبدالله علیزی، د سرحدي پولیسو لوا قوماندان زینبل مغل او د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حمیدالله ویان شامل دي. تر اوسه د پیښې ذمهواري چا نه ده اخیستې. د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور له چټک بس یا بیاټي فعالولو پرانیسته ځنډولې ده. حکومت وړاندې اعلان کړی چې د دې پروژې فعالولو پرانیسته به د مارچ په 18مه کوي. خو د اطلاعاتو صوبایي وزیر بیګم شاندولي وویل د بارانونو له کبله ځینې ستونزې رامنځته شوې دي. اوسه کې د فعالولو پرانیسته ځنډولې نن د خیبر ضلع په کټه کوشته سیمه کې قومي لښکر د خیبر درې په لاره د نچې ټوټ نازه ونیوله. په قبایلي لښکر کې شاملو خلکو وویل حکومت ورسره د فاټنګ زمان پس تر 5 کلونو د ټکسونو نه استفاده کړې وه. خو د دې په وجود یې ټوټ نازه پرانیسته وه. بلخوا د ټوټ نازې ټیکهداران وایي دا کاري د حکومت سره نه کړې وه. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي په اسلام آباد کې نظر پوځي پریډ وشو چې ځانګړې نمایه د ملیشیا وزیر اعظم مهتیر محمد و. په پوځي پریډ کې د پاکستان پوځ بری بری او فضایي ځواکونو برخه واخیسته. دا پریډ هر کال د یمن پاکستان په مناسبت کیږي. د ایران سرکاري میډیا وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا ژغورل شوي 4 ایراني سرتېري تهران ته سپارل شوي دي. د ایران سرکاري ټي وي د مارچ په 12مه یو ویډیو خپره کړه چې په کې دغه سرتېري د معلومو کې جاج مرکز ته کېدل او د هغوی هرکلی وشو. او د امریکا ملاتړ لرونکي شامل ځواک وایي چې په شام کې د اسلامي دولت سوال لکه په سینا اخیری سیمه زده کړی دا د شامی جمهوریت وقته نمایان په کټه په باندې کې چې د شام شرقي د روان سیمه په هو سیاست کړی دا
ملیح میرزاده و چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو. درنو اردوونکو لژمن سره سم اوس درته په دې نمای کې دوه اونیزې خبرونې در خبرونو راځي چې لومړی سر به خبرونې ته غوښ شو. په دې خبرونې کې به تاسو د سواد د سندرغاړي عظما فیا سره خبرې واورئ. د دې پروګرام قربانه ملیح میرزاده ده.
السلام علیکم او ستړی مشه په سروې پروگرام کې درته زم علی حمیر ساده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن را سره په پروگرام کې لسواد نه پښتنه سندرغاړي عظما فیاض میرمنه ده. عظما د 13 او 2 کلونو راهیسې د سندرو میدان ته راوتې ده. نن په پروگرام کې د عظما هنري ژوند ته کتنه کوو. ورته ستړی مشه وایم. السلام علیکم عظما.
وعلیکم السلام. جی څنګه حال ښه ته به تم خده؟
بالکل ٹھیک ٹھاک. تاسو خپل څنګه یا عظما؟
شکر دی جی تاسو دعاګانې دي.
تاسو هم د سواد سره تعلق ساتئ او مغل ته پاتې کیږئ تاسو نن سبا؟
او جی بالکل هم سواد سره تعلق ساتو او ذاتی هم د سواد او پاتې کیږم. سواد
تعلیم تاسو کړی دی او کنه؟
او تعلیم می کړی دی جی. مسته پوری می کړی دی.
د لسم پورې تقریبا تاسو چې کړی دی نو د لسم نه مخکې سبقونه ویلو ولې ځکه چې سندرو میدان ته راوته؟
او بس زما زیات د سکول سره هم شوق او د سکول نه زیات شوق زما د خپل سنگینګ سره ونو. بس دی وجه مې ټول توجه چې و سنگینګ طرف ته شو دی.
وجه سوای تاسو کور کې لکه هنري کورنۍ سره تاسو تعلق دی د سندرو سره شوق تاسو د ماشوموالی نو؟
جی زمونږ خو کورنۍ هم خدای بخښي
بالکل
جی
دو درې کال بس دو کال کابو شوی دریم کال سٹارټ دی. تاسو یوازې په پښتو ژبه سندره وایې کنه؟
زما خو دسی البم او دا چې کوم لایو مویل دی لایو خو دسی انډین سونګ مې هم ویل دی او زیات تر پښتو ویم دی دسی زیات تر توجه مې چې دا نو هغه پښتو غزل طرف ته ده
قال او مستې سندرې څنګه مستې سندرې مخخیږي د نن سبا چې کمی
نو بس زیات ته بالکل مستې مې زیاتې خوخیږي
صحیح او اوس تاسو چې سندرې ویلې او شروع کې تاسو د میدان ته راوتې نو کور والو خو څه مسله نه و د کور طرف نه
نه الحمدلله زما سره زما د ماما سپورټ دے او زما د بابا سپورټ هم زما سره دی نو په دغه باندې زه زیات ډاډه یم په دې فیلډ کې که کېدی شي زما د ماما بابا سپورټ زما سره نه وای زه کېدی شي نن وایم نه
تاسو د خپلې د فیصلې نه خوشاله یې دا څنګه تاسو غوره ګڼی دا پیشه د پښتنو جینکو لپاره
او جی بالکل او څه کوم دی بس دغه باندې
نورې جینکې تاسو وایي چې هغوی دم راشي چې څوک شوق لري
جی بالکل زما زیات تر فرینډ هم چې دی نو په دې فیلډ کې شته او داسې مشکلات ودم نشته او زه به وایم هم ځکه دا خو اوس هغه مخکېنی فیلډ نه دي که نه مطلب مخکې سواد کې ډېر زیات حالات ډسټرب ول ډېر ګډ ول ول که نه اوس سواد کې ډېر زیات سکون دی او مطلب هغه مخکېنی حالات نشته نو زه به ریکوېسټ نورو ته هم کوم چې د چا شوق وي
تاسو په هغه کې یوه سندره ده نو راځئ چې هغې ته غوږ شو خوښ هم ده
خوښ هم ده جی خوښ هم ده
تاسو خبرې جاری ساتي او اوریدونکو ټلیفون کړي دی حشمت کریم یوسفزی ستړی مشه
خبر مشه ټول اوریدونکو ته ډیره ډیره مینا زه خو بالکل زه خو د دې سنگران زه خو خوخوم میوزیک خو چا خبره ده خو د روح نیمه نظام ده خو د خورجان نه زه یو سوت پوسونه مو کوم ولې دا خو ما کتلیم ده اوریدلیم هم ده او زه به تاسو ته تام ویم چې د دې یو کریډیټ بالکل غزاله جاوید ته دی چې یو هو هو دا وی پټو سټیټ ده او دا خو ماشاءالله ډیر ولې आवाज او تخدي ورکړې دي خو خورجانی نه بسیرب زده ته پوسنو کوم ولې ځانونو ټیم دي چې صرف زمونږ راتلونکي نسل مو خډیر سنگران داس ما وورې د ما ووم لیدلو خو په کار داسې ده چې دې سنگرانو ته تاسو نوې را روان یي تاسو مونږ نوې نسل ته تاسو بسخې تاسو مونږ ته د پښتو کلچر په کوم نمونه خایي لکه تاسو وګورئ کنه ز پټاسه يم پټاسه يم داسې داسې غاني تاسو شاعران درکې لګیا دي صرف د پیسو لپاره لګیا یي نو تاسو دې کې مېن شه عزت هم ده او پیسې هم ده نو تاسو پیسې طرف ته بیا ډیر متوجه یې کنه غی عزت هم پکې ده
جی دا خو د دې خبره بالکل صحیح ده زیات دا خو زمونږ شاعران مونږ تراکې زمونږ مشران مونږ تراکې خو نه مونږ په کار ده چې مونږ عزت ته وګورو شاعری ته وګورو هغه شاعری وکړو زمونږ لایق زاده لایق صاحب چې دا غوی شاعری شو غنی خان شو حمزه بابا شو د دوی شاعری دا زیات ښه ده
یو بل اوریدونکي فون کړی ته ایتوار ورکو
زمالیا قتل سیما بټخېلې لخوا ډیر سلامونه او احترامات زمما بلنده پښتنه دای چې یو مې وړاندې زی زکه چې د تعلیم لپاره چې کم نه نو صد
عمر قید نشته دی دی ته بزه خاص کوم چې مهرباني دیو کی لکه کرن خان دی دا مطلب ارون بادشاہ صاحب دی دی که مثال په تور لوست خو کی او مخک از دکړیو نو دا بر دی په دې پن کې چې کوم نو نکار راشي وس براشن د دیو ټیکنیکل اړخته پر چې کوم مطلب البمونه کړی دی دا غی تعداد سونه دی کمی مطلب صوبایي یا د سرکاري کچ باندې یا د ولست طرفه کم خه ایوارډونه چې کوم دی هغه غسی دی کونه او درې مپتنه بزما دای چې دی په بن کې دغه تجوند کوي په سواد کې دی ته د والی سواد ته د هغه وختونه چې کوم دی نو یو اعزازیه حاصله ده لہذا د دې د خزینه او دغه تک چې کوم دی نو سبا قاعده اکیډمي په دې کورونو کې شته کنه
جی بالکل د دې خبره هم زیات صحیح ده او الحمدلله زمونږ خو سواد کې هم د دې خبره صحیح ده زمونږ یونیسټراني هم شته الحمدلله مخ کې نه وي وستا مطلب وس لیډیز هم چې دی ګرلز چې دی هم خپل تعلیم دلته کې خپل آرام سره په سکون سره حاصل کولای شي او د دې خبره بالکل صحیح ده زمونږ مشران چې کوم دی د دې څنګه کرن خان یاد کو د نور یاد کړل بالکل هغه زمونږ بزرګان دي مونږ هغه ته نشو رسیدي ځکه چرته د دوه کالو سنگینګ او چرته د عمر سنگینګ کې دې شي د دوی دواګانی زمونږ سره شي مونږ دا غو زیاته مور رسول دې زیاته مننه ستاسو
دوی وی چې سو البمونه تاسو راغلي دي
جی زما خو البمونه ما تاسو ته هم ویل چې زما خو به هر حال زما البمې دوه دي او نور دې په سرکاري توګه چې کله په کالام کې فیسټیوال او کله چې 23 مارچ په ملم جبه کې پروګرامونه هغه ټول کې ما یې ساغستی دا
دوی بیا وی چې تاسو سره وډونه خو نه دی ملاو
جی ملاو شو ما ته بالکل ملاو شو ما ته په سوات سرینا کې هم یو ایوارډ زما د هغه ته ما لایو شو کړی و پاره کې کله چې سوات سرینا کې دلته کې خپل یو فنکشن جوړ کړو د زم دې مشرانو هغه کې سنگران انوایټ کړو هغه کې یو ز سنگر هم د سوات نه او یو پکې د پېښور سنگر دغه سنگران به کې انوایټ کړو او هغه کې ما ته ایوارډ ملاو شو ما ته پریس کلب سوات کې هم ما ته لایق زاده لایق سیب ایوارډ راکړی دی ما غي باندې دې زیات مهنت کړو دا غوي د پاراغم دا غوي د یو کتاب چاپ شو د پښتنو د پاره نو دا غوي خپل یو فنکشن هغه کې مونږ انوایټ شو نو هغه کې مال هغه دې زیات دات را کړو ما ته ویل مو چې دې شي ته مې رجوانه کې او تاسو هم دې سیبل طرف ته لاړ نشئ نو ته د سواد ته پاره ډیر لوی نوم جوړولای شي
خو خبره ده لیاقت علی سیما بروریا واخري پښتنه و دوی ویل ته داسې صد تربيت اکیډمیا نشته او کنه چې سندرغاړي پکې خپل لکه غاړه صفا کی او سندرې
بالکل الحمدلله بالکل شتا دلته کې زمونږ دلته کې او سواد کې دې بند نه لګ بهر دلته کې او زیګې دې هغه کې لیډیز هم خپل پریکټیس کولای شي او بوایز سنگرز پکې هم خپل پریکټیس کولای شي بل خبره موږ ته خو څه مشکلات نشته نو موږ په کور کې خپل ریسل کوم نو استادان کور ته راځي نو تقریبا 2-3 غنټې زمونږ خپل پریکټیس په کور کې
هر ورځ تاسو ریاض کوي
جی بالکل هر ورځ ریاض کوي
100 غنټې وي 2-3 غنټې تاسو یاد کړی
بس 2 غنټې ریاض کومه
یو کال رخلو
ناصر خان شنوار نو سعودي عربستان سلامت ته خو دې تاسو نه مننه کوم چې دغه څه دې دل ملغل را ولې پرونه تا او په دې باندې موږ بیا کوم دغه سایز ته موږ ټول نه دې نه ما دغه پښتنه چې دغه سیل ته دغه مخکورونو موږ دغه خبرې ته اشاره وکړه چې دوی ورته هم لري او لیاقت هم لري او خدای په تاغار څه ورکړي دي خو الته په دې سیل کې د خلک چې هغه نه د پښتنو خبر دي او نه د پښتنو سره هغه صرف د خپل جیبونو په د پاره کار کوي نو په دغه برخه کې د دوی ډېرې ذمہواری دي د والد صاحب سره چې د شیر په انتخاب کې ډېر دقت وکا او ټولنه ته وړاندې کوي نه د ټولنې د اصلاح لپاره د دوی خپلې ذمہواری دي باید دغه شی په پام کې ونیسي او بل د دې ښې سندرې لپاره چې د تل لپاره ځړنې او د خلکو په منځ کې ځای ولري د دې لپاره کمپوز اواز او هغه د هغه تړون هغه ډېر مهم دی او که د شیر انتخاب ډېر مهم دی کنه
د اواز نزیات چې زمونږ ته د ښه شیرینګ ضرورت دی چې مطلب مونږ ښه شیر وایو هغه سره بیا د خپل اواز مهنت وکړو نو هغه به د یو په ځای ټریپل مونږ ته فائدہ راوباسي مطلب مونږ ته به زمونږ پښتانه چې کم دي د لروبر هغه به خوشاله شي ما زیات تر غزل خوښ شي خو نن سبا وخت دې دی چې د غزل نزیات شوقیان دی لکه مطلب څنګه چې تاسو ویلي د مستو سندرې دي کنه
او زما تاسو نه به فرمایشو کو نو تاسو په غږ کې سندره کو تاسو راته وایي
صحیح دی ولی به درته نوایما سنری نری باران دی او جدا ران جانان دی انتظار دے دکلو نو انتظار دے دکلو نو دجڑ کور می پسی اوران دی او جدا ران جانان دی باران دی باران دی باران دی باران باران دی باران دی باران دی باران حوالاری میاں دیگی د جانان د کی لیلاری
لاری میادی گی د جانان د کیل لاری پزگی کی می گزران دی دار مان د کیل لاری اے ابھی دالی ونیا اے ابھی دالی ونیا سادی دن زمار مان دے او جداران جانان دے باران دے باران دے باران دے باران
دیر خ دیر خ د پوس په دنه کو چې ساسو با زمونږ اوریدونکو ته څه پیغام وي
چې کوم ځای کې زمونږ پښتانه پاتې کیږي بس خاد آباد دی اوزي زمونږ د پښتنو دی الله همیش له شمله او چته ساتي
ډیره مهرباني اوسمه
جی جی تاسو ډیر زیات مننه تاسو موږ له ټایم راکو
کورما ودان د خدای پامن نن په سروې پروګرام کې له اوسمه فیاض سره خبرې وشو امید کوم چې نن نه خبرونه بس تاسو خوښ شوي وي په اخیره کې د اوسمه فیاض په واسه کې او سندره
درنو اردوونکو لژمنې سره سم اوس درته دوه مولیز خبرونه جمهوریت در خبرو د جمهوریت په نننې خبرونه کې به واوري چې د نامنې او په ټولنه کې د مشرانو تشي د پښتنو ټولنه سمره اغیزمنه کړي ده او د دې ټولنې په نوې بڼه بیا جوړېدل به سمره وخت واخلي د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي
جمهوریت
ستړي مشه په نننۍ خبرونه کې بواري چې د پښتنو په سیمو کې د قبایلي مشرانو وژنې او یا لخپل کلیو د دې مشرانو لوتلو سره پیدا شوی حالات څه اثرات لري د سخت دریځ او ناامنۍ له کبله د پښتنو سیمو تاریخي ارزښتونو ته رسیدل تاوان څومره لوی دی همدارس د پښتنو ټولنې بیا رغونه و څومره وخت واخلي دا او نورې پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې چېړو د اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ اوریدونکو په تیرو خبرونه کې موږ لدې خبر شو چې پښتونولي او د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوری ارزښتونه لري او تر ډېره حده له اوسنۍ ازادي پالې ډیموکراسۍ سره سمون خوري موږ په تیرو خبرونو کې په دې هم خبر شو چې د اوږدې مودې نامنۍ او سیاسي کړکېچونو پښتونولي کمزوره کړې ده او د جرګې دود ته هم تاوان رسولی دی خبریال او د پښتنو په اړه د یوه کتاب د پښتون کوشچن لیکوال ابوبکر صدیق وایي له تیرو دیرشو کالونو راهیسې د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې یا د هغوی جلا وطن کېدو یوه لویه تشه پیدا کړې ده
د پښتنو ټولنه کې چې دا یوه قبیلوي ټولنه ده د قبیلو نه جوړه ده په قبیلوي ټولنو کې عموما خو خصوصا د پښتنو په ټولنه کې د مشرانو رول ډېر مهم دی دوی جرګې کوي دوی د کورنیو مشرتوب کوي دوی د کولونو او د خیلونو مشرتوب کوي او هم دوی سیاسي مشران دي هم اقتصادی او په معنا اجتماعي مشران دي نو د دوی وژنو هلته یوه ډېره لوی خالیګاه رامنځته
کړه ابوبکر صدیق وایي د پښتنو ټولنې بحران وسنۍ نه دی بلکې ډېرې پخوانۍ تاریخي ریښې لري د وای د درې څلورو پیړیو جنجالونه په تیرو دیرشو کالونو کې په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره تړلې دي
د هغې علت یوازې د مشرانو وژل کېدل نه دي هغه په دې سیمه کې د دوه درې سوه یا حتی څلور پنځه سوه کالونه را روان جنجالونه دي چې دا جنجالونه په تیرو دیرشو کالو کې ډېر ګړندي شول او عمده علت یې دا و چې په افغانستان کې دننه داسې بدلونونه راغلل کودتاګانې وشوې او بیا خارجي مداخلت وشو شورویانو یرغل وکړ او د شورویانو د یرغل په جواب کې نړیوالو د اسلامي توندلارو ملاتړ وکړ دې ټولو خبرو هلته یو لوی سیاسي بدلون راوسته دی او هغه بدلون په عمومي ډول ډیر منفي دی.
په تیرو لسو کالونو کې په قبایلي سیمو کې ډیر قبایلي مشران ووژل شول. دې عمل د پښتنو ټولنې ته څومره لوی تاوان رسولی دی؟ په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي وژنو او خرابو سیاسي او امنیتي حالاتو پښتنو ته سیاسي، کلتوري او اقتصادي تاوان رسولی دی.
یو حواله دی کلتور د ثقافت د کړوړ ده د پښتنو ټول تاریخي حکمت د پښتنو ټول اجتماعي دانش او د پښتنو ټول کړوړ د منځ د اورولو کوشش شوی دی. په دې یو دویم دی سیاسی حوالہ باندې پښتانه په داسې شکل کې اوس دی سیاسی ګوندونو په شکل کې د منظم کېدو سلیه تر ډېر حد پورې داغي ختم کړ. او دریم دی پښتنو اقتصاد او سماج کم ارتقائی مرحلو سره به دی سلولو او صنعت او حرفت براته او تجارت براته هغه ماته کړی شو. او چې کوم ډېر لوی هغه سرکار وکړی شو هغه دا و چې هغه منحصر کړی شو.
ابو بکر صدیق وایي د مشرانو وژنې یو لوی تاوان دا دی چې له حکومت یا له دولت سره د پښتنو اړیکې یا رابطه وشلی ده.
د مشرانو د وژل کېدو له کبله یو لوی تاوان دا شوی دی چې پخوا به د پښتنو په ټولنه کې یووالی و، یعنی د پښتنو قومونو یو لسونو به د یو قوم د ولس په صفت د حکومت سره کار درلوده، حکومت سره به راشه درشه درلوده، د حکومت د مشرانو سره به رابطې درلوده.
صدیق وایي یوازې دا نه ده بلکې د پښتنو پښتونولي چې د ټولو قبیلو مشترک ارزښتونه لري او بیا ځینې نارسمي قوانین لري چې هرې قبیلې ته ځانګړي وي هغه هم اغیزمن شوي دي او تاوان ورته رسېدلی دی. د صدیق په خبره سخت دریځ ډلو دا هڅې کړې دي چې د پښتنو فرهنګي ژوند اغیزمن کړي او ورباندې ځینې شیان وروتپي.
د پښتنو هغه عنعنوي خبرې هغه اوس په ډیر افراطي خبرو بدل شوې دي. اوس افراطي ډلې کوشش کوي چې په پښتنو خپل خبرې په زور ومني او د هغې تاوان ده دی چې د ټولنه د هغو خبرو یا د داسې ژوند د منلو دپاره کېدای شي جوګه نه وي.
ابوبکر صدیق وایي که دا حالات نه وای نو رښتیا دا دی چې د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوري ده. دی وایي د پښتنو په ټولنه کې فرد ډیر ارزښت لري، همداراز په جرګه کې ټول کسان مساوي یا برابر ګڼل کیږي.
د پښتنو ټولنه د همیشه راهیسې ډیر ډیموکراټه وه. دا یوازنۍ ټولنه ده په شرقي غه کې، یعنی په ځانګړو ټولنه کې ده چې دلته فرد اوس هم ډیر مهم دی، یعنی هر پښتون د بل پښتون سیال دی. دا خبرې په نورو ټولنو کې نه وي، هلته کېدای شي یو خان نواب داسې سړی ډیر زور ولري. په پښتنو کې دا خبره او بل په پښتنو کې د جرګې دود دستور چې په هغې کې هر سړی برابر دی، یو وزن لري، یو غږ لري، دا هم د دې نښه ده چې د پښتنو ټولنه په اساسي ډول دیموکراته ټولنه.
د صدیق په خبره که ناامني نه وای نو پښتنو خپل فرهنګ له نړیوالو عصري قوانینو سره همغږی کاوه. دی وایي کلتور جامد نه وي بلکې له وخت سره سره پکې ارتقایي بدلون راځي.
مونږ باید دا یاد ولرو چې کلتور یو داسې شی نه ده چې همیشه په یو ځای ولاړ وي. کلتور همیشه ارتقا کا، همیشه پرمختګ کا، بدلون پکې مهم دی. نو د پښتنو کلتور که هلته خشونت نه وای او د خلک نه وژل شوي نو ارتقا یې دا وه چې پښتانه باید خپل کلتور د نړیوالو اثري قوانینو سره یا د اثري کړنو سره د اثري ژوند سره دوی هم یو همغږي وکړي. او په هغې کې دا وه چې باید ښځو ته حق ورکړی شي، باید د پښتنو جرګې نورې هم پراخې شي، باید د پښتنو جرګو دودونو ته داسې لاره هم پیدا شي چې دا باید ولیکل شي په لیکلې بڼه کې، د دولتي قوانینو کې ځای پیدا کړي. په دې کې ځینې منفي خبرې شته لکه د سواری خبره، لکه بدل هم ډېر منفي دی، بدی هم ډېره منفي ده چې د دې د ختمولو تلارې چارې هم موندلې شوې.
تر وقفې وروسته ښه راغلاست. تاسو واورېدل چې ناامنۍ، خرابو سیاسي او اقتصادي حالاتو د پښتنو ټولنې ته څومره تاوان رسولی دی. پښتنه دا ده چې د دې خرابو حالاتو سمول به په څه ډول ممکن شي؟ د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه او خبریال ابوبکر صدیق وایي حل اسانه نه دی. دی د دې ټولې ستونزې حل د پاکستان او افغانستان او همداراز د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اړیکو په پیاوړتیا کې ګوري.
د دې حل اسان نه دی. د دې حل په لومړي سر کې دا دی چې د پاکستان او د افغانستان دولتونه کوي شي. د کوي معنی دا نه چې دوی ډېرې وسلې ولري، ډېر توپونه ولري. د کوي معنی دا ده چې دا حکومتونه دولتونه وکولی شي چې د خپل ولس خدمت په ښه ډول وکړه. په دې کې باید تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دلته باید د افرادو او د ولسونو او د دولت ترمنځ د اعتماد یو فضا وي. او د دې ترڅنګ پاکستان او افغانستان دوه داسې هیوادونه دي چې دا په خپل منځ کې ډېر مشترکات لري. یعنی چې څومره په پاکستان او افغانستان کې یووالی کېدای شي، ښه دوستي جوړېدای شي، د خلکو ښه په ښه ډول رفت و آمد کېدای شي، داسې کېدای شي په دنیا کې په ډېرو کمو ملکونو کې امکان ولري.
د ټولنیزو او سیاسي چارو شنونکی ډاکټر خادم حسین بیا د پښتنو ټولنې دننه د ستونزو د هواري یو نظر لري. دی وایي چې داسې ډېر هر اړخیزه تحریکونه یا غورځنګونه په کار چې پکې د پښتنو ټولنې هر خوا او برخه ګډون ولري.
د دې لپاره یو نه بلکې ډېر شی منظم تحریکونه چې د کلتور په حواله وي، د سیاست په حواله وي او د اقتصاد په حواله وي، هغه ځای په ځای برسېره شي. نو که داسې وشوه او ځوانان ځان سره شامل کړه، ښځې ځان سره شامل کړي او استکاران ځان سره شامل کړه او د دې سیمې مین هغه تعلیم یافته خلک ځان سره شامل کړي چې هغه سوچ کولی شي، نو زما خیال او د جنگ د صورتحال نه وي. زما خیال دا دی چې بیا دا 15 کالو کې خپل وجود هغه حیثیت راوستي شي کوم حیثیت نه چې دی مات کړی شو.
خادم حسین وایي د پاکستان په اوسنیو حالاتو کې د پښتنو په ټولنه کې د مشرتابه د خلا یا تشي ډکول امکان نه لري.
دغه خلا د پوره کولو امکان په موجوده سیکیورټی ماحول کې یا موجوده د جنگ ماحول کې امکان نه لري. ځکه چې کله هم د دې سهسه کېږي چې دغه مشرتابه د پښتنو د ځمکې مشرتابه د ارتقایي مرحله یا زیګون امکان را پیدا شي په یو ځای کې په بل ځای کې، نو فوري طور په هغه حمله وشي او هغه د منځ یوړل شي.
خو ابوبکر صدیق فکر لري چې امنیت یو داسې موضوع ده چې د افغانستان او پاکستان او همدارس د سیمې د هیوادونو په سیاسي او اقتصادي همکارۍ پورې تړلې ده. ابوبکر صدیق وايي په تیرو ډیر شو کالونو کې پښتنو ل روانو کړکېچونو حالات ډیر زده کړې ده، او کچېره ثبات راځي نو د پښتنو ټولنه به بیا ډیر ژر په خپل بڼه د پرمختګ پر لار روان شي.
خو د پښتنو ژوند هم ډیر بدل شوی دی. اوس په ملیونونو پښتانه فرزند په خلیج کې ژوند کوي، الته مزدوري کوي. په ملیونونو پښتانه تحصیل کړي دي، په ملیونونو پښتانه په غرب کې ژوند کوي. نو که الته ثبات راشي او الته سیمه ایزه همکاري وي، نو پښتانه کولای شي چې د خپل دردونه هېر کړي او له یاده مو ونه وځي چې پښتنو په دې تیرو دیرشو کلونو کې د خپلو سختیو د غمیزونه سبق هم زده کړی. د پښتنو سیاسینو او د پښتنو مفکرینو دا په دې پوهېدلی دي چې د دوی راتلونکی په امن کې دی، د دوی راتلونکی د دنیا سره په همغږۍ کې دی او په ډیموکراسۍ کې.
اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې تاسو واورېدل چې د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې چې کومه تشه پیدا کړې ده، د هغې سیاسي، اقتصادي او کلتوري څه اثرات ول. موږ پوه شو چې پښتانه په خپلو کړو وړو کې نه یوازې جمهوري دي، بلکې د نړۍ له عصري قوانینو سره یو ځای پرمختګ هم کولای شي. خو د دې لپاره سوله او ثبات یو شرط دی، او د سولې راوستل نه یوازې د ټولنې دننه په ټولنیز او سیاسي او اقتصادي توګه کېدای شي، بلکې په سیمه ییزه توګه هم باید د دې لپاره هلې ځلې وشي. په راتلونکو خبرونه کې به پر بلې موضوع بحث کوو. اوس مو په مخه ښه.
جمهوریت
ہر قدم اس پر لے لاجوند پوسلے د چمن دا فلا جوند زرول کے جنتی دا چمن بسنگار تو جنتی دا چمن بسنگار سپرلی به سار کودا پل ساتو ملکن پر کل سار کو مریو پل سپرلی به سار کودا پل ساتو ملکن پر کل سار کو
Thank you.
شمیر پلی پٹی خست باغنا لرو تنگو تنو پشان کلا تسڑو نو لرو رش میرا پلی پٹی خست باغنا لرو زیچ مینا محبت پل مالیا تو زیچ مینا محبت پل مالیا تو یو گل دس پرلی